سي او ترچول مخكزان دا افغانستان سيمي او نري پر حالاتو خبر کري.
ایران پر خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالې څارنې وړتیا راکمه کړې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر پرون د ایران په اټومي تاسیساتو کې د یو شمېر څارونکو کمرو لرې کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا اقدام د ایران پر اټومي پروګرام د نړیوالو څارنه محدودوي. احمد تکلاو نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی پرون په ویانا کې په یو خبري غونډه کې وویل دا اقدام په ایران کې د دې ادارې د کار پر وړاندې لوی ننګونه رامنځته کولای شي. د راپورونو له مخې ایران له خپلو بیلابیلو اټومي تاسیساتو څخه 28 څارونکي کمرې لري کړې دي. ښاغلی رافائل وویل که چېرته تر روانو دریو څلورو اونیو پورې د دې کمرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې له تهران سره موافقه ترلاسه نه شي، نو د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا لپاره هڅې به وژونکې ضربه وویني. ښاغلی گراسی زیاته کړه چې د دې 28 کمرو له لرې کېدو وروسته به د تهران، نتنز او اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوازې 40 کمرې پاتې شي. ایران که څه هم د دې کمرو لرې کېدل رسما نه دي تایید کړي، خو دولتي رسنیو یې پرون د دې کمرو د کار د بندېدو تصویر وښودل. له دې مخکې ښاغلی گراسی پر ایران له دې کبله انتقاد کړی و چې د دې هیواد په دریو اټومي تاسیساتو کې د نامعلومو اټومي عناصرو د موندلو په برخه کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې ایران باید د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره مرسته وکړي او باوري تخنیکي معلومات ورسره شریک کړي. ښاغلی بلینکن همداراز وویل چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه مذاکرات یوازې هغه مهال نتیجه ورکولای شي چې تهران له فرعي غوښتنو ډډه وکړي. ایران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په 2015 کال کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد اټومي پروګرام محدودیږي او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کمیږي. خو د متحدو ایالاتونو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله او له هغه وروسته د ایران په اټومي فعالیتونو کې هم زیاتوالی راغی. اوس مهال هڅې روانې دي چې دا تړون بیا احیا شي.
اوس هم ازادي رادیوی مجله واوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. د اوکران په پلازمین کیف کې د تیاتر لوبغاړي وای چې په جګړو کې باید هنر پرې نه شو چې مړ شي. دوی بیا خلکو ته ننداري وړاندې کړي. شاعر نور محمد لاهو مراشه خولای
تصویر موږ خشه نه لرو څنګه په تعریف کې ده. موږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازم ده هغه څه تعریف کړای نه ده.
د جرمني پښتو ژبې د قاموس مؤلف ډاکټر اکرم ملک سي
په یوه باندې تقریبا 15 ما کارت 15 مې پرې لګولي.
په دې خبرونه کې مولا داس پاکستاني سندرغاړي سره هم آشنا کوو چې حجاب یې کړی وي او رب سندرې وایي. که تر اخره را سره وي نور مطالب هم واوري. د جګړو په ترڅ کې هم ولسونه کلتور ته توجه کوي. د جون په ومه د اوکراین په پلازمینه کیف کې وروسته له شاوخوا درې نیمو میاشتو یوه تیاتر خپلې دروازې چې د فبروري په 25مه یې د روسیې له برید سره تړلې وې بیرته پرانیستې. اسوسییټډ پرس اژانس د تیاتر د ودانی ویډیو له بهره اخیستې ده چې مخې ته د شګو قطار بورې پرتې دي. اعلان ته یو سره شزلې وسړي سره ولاړه ده. د دې ویډیو له لیدو سره څوک داسې فکر کوي چې ځوانان تللې دي. جګړه تاوده ده. تابې تر دې سیمې را رسیدلې خو دمګړې کراري ده چې هنرمند هنر ته مخه کړي. نور لانیسی اجمل څخور
د پودلی پسیمه کې د کیف په نوم د تیاتر د پرانستول اعلان سره سم د درې نندارو ټیکټونه اپلورل شول. د تیاتر تر پرانستو مخکې لوبغاړي یوری فلیپینکو شک درلود چې خلک به د نندارو لیدو ته ورشي.
موږ پریکړه وکړه چې په ننداره کې له لږو لوبغاړو استفاده وکړو، دوه یا درې لوبغاړي. موږ په دې فکر کې وو چې لیدونکي به څرنګه د جګړې په دې زمانه کې راځي، دوی به لا هم د تیاتر په فکر کې وي، زړه به یې ورته کیږي. موږ خوشحاله یو چې د لومړیو دریو نندارو ټکټونه مو وپلورل.
د فلیپینکو همکار کاستیا تم لیک هم ډاډ نه وو چې خلک به ټکټ اخلي، خو د ټینګار کاو چې دا ضروری ده چې د شخړو پر مهال ام وپوهیږو چې څرنګه ژوند وکړو.
تاسو فکر کوئ چې په دې هیواد کې جګړه ده، دا به څرنګه شي او ننداره به څرنګه شي؟ بل اړخته په دې دریو میاشتو کې چې خلکو بیرته کیف ته مخه کړې ده، موږ هم دې ته اړتیا لرو چې وپوهیږو د جګړې پر مهال ژوند څنګه کولای شو، څنګه تیاتر او سینما ژوندي ساتلی شو. ژوند روان دی، خو دا مه هیروئ چې هلته جګړه ده.
د فبرورۍ له 15مې وروسته چې روسیې په اوکراین برید وکړ، په پلازمینه کیف کې د تیاترونو ترڅنګ سینماوي او ملي اوپرا هم بند شوي وو چې دا ځایونه هم تازه پرانستل شوي دي. روسي پوځیان د برید په پیل کې کیف ته څیرمه د ګوستومیل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي وو، خو نږدې دوه میاشتې مخکې یې له سختو جګړو وروسته دا سیمه پرېښوده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
د سیشن به پرز د جون پومه د خوست شیخ زاهد پانتون کې د ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه ولوستل. د مشاعرې رابلونکو وویل چې له دې غونډې څخه هدف له یو بل سره د احساس، فکر او نظر شریکول دي. نجیب الله خیل له خوسته راپورت لري.
د خوست شیخ زاید پانتون کې د لسګونو ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامه تابعیا کوون کې وایي لدې مشاعره مو خدا ده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعره یو تابعیا کوون کې داوود باور آزادې رادیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپل ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان کړي.
مفتل چې د محصل په مشاعره جات کړو، ځکه په ټولو پانتونونو کې داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلین کې ګډون وکړي. یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر ته کار کړی، دا نه وخت مو وکړ. د محصل مشاعره د محصل د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې به د خپل درد ول سره شریکوي.
خوسته شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعره په خلکو کې د عواطف او د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږۍ لامل کیږي.
کوم شاعر خو که غږیږو ډېرې ګټې کوي، ځکه خلک کې ادبیات کې زده کوي، ادبیات نه بیا او اتیب پیاوړي کوي، اتیب لویږي، یو بل ترمنځ خواخوږي زیاتیږي. البته که مشاعرې په خپل حال مشاعرې پاتې شي، نه سکا د شعر د پاره وي، نو بیا خو ډېرې ګټې کوي کنه. او غوښتنه مې هم ده د فرهنګي مسؤلینو نه چې شعر نه نوره توقع نه کوي، یوازینی ادبیات او شاعرانه غو محل جوړ کړي د شعر د پاره.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼو خوستو شاعرانو او محصلانو خپل او د نور شاعرانو انتخابی شعرونه واورول. شاعر گل باچا فقیر خپل دا شعر وړاندې ک:
یو توی چې پزړه کې د غیرت تکې ژوندۍ وو، انزور میکړي وطن بس دنیا ته ملالای کړي، د زړه د زخم مينو ته می صبر کسا کې خوا، زایې نشو جانانا شکر تا ته ملالای کړي، ځواني را باندې تیر شوې خدا سره پوي نشو چې څنګه رنه لاړي چا کولا ته ملالای کړي، اے عمره تر دې عمره دې کته گئی د دې دن کرم، زه هم نه چا کم نوم ما وفات ملالای کړي.
په مشاعره کې د هر کله په شان شاعر جهانزیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ:
مو ته نیکه په مشنتوب کې دا وصیت کړای دی چې ځان سنبال لره او په غل نه بغراز نه وهي، چې دا نه زمانه د نیکۍ و تاریخ چا په تدوبیا دی و هم په د سایکل نه بغراز نه وهي، یوا خیرا چې درته وکړي بیا به ګرد ګډېږي، هر څه به کې خو په پاگل نه بغراز نه وهي. جوهره تمه ته معلوم یې چې خبر و سره خدا دې کوم کو پچور بدل مغراز نه وای.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ.
د خدای نو مزار شما چې نه یې راکولې نو ولې 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 نو ولې
شیر څرنګوی د سوال تشکاره خبره ده چې لوستون کې یو ډول جواب نه لري. د کرکتون کو جوابونه شای سره نشتی وي خو سره ورته نه وي. همدا پښتنه مل شاعر نور محمد لهو څخه کړی ده چې شیر څرنګوی
ښه پښتنه ده. واقعا دا د یو پښتنه ده چې باید ماترام سي تنن سپاتا د مونږ د شاعرانو په مانس کې تر ټولو لوی ستونزه ده چې تاسو ولې مونږ خشه نه لرو. څنګه په تعریف کې ده مونږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازم ده هغه څه تعریف کړای نه ده. له پخوا زمونو رئیس نه ویل سی وی چې هر وینا چې هغه وزن ولري قافیه ولري هغه شعر ده. نو ګڼ خلک په همدغه فورمول باندې روان دي. نو ځکه مونږ د یو ښه اثر لدوی نه نسو لرلی او نه مو تر اوسه پورې شته. داسې خو مطلق حکم نسو کولی چې مونږ شعر نه لرو. شعر شته خو په دې منځ کې ډېر لږ دي چې له دغه تعریف او راخوا په خبرو پوهېږي او د شعر هغه اصلي څېره چې نن سبا په دغو تعریفونو لاندې له خلکو پټه شوې ده هغوی لیدلې ده. نو د شعر دپاره تر ټولو مهم شاید دغه ده چې شاعر باید ځان ته یو په اصطلاح هغه شاعرانه نړۍ ولري، ځان ته یو نوی دید ولري. مثلا د ښکلا په هکله، د اشیاو په هکله، دا خپله د شعر په هکله چې دا د شعر ښه شعر کوم شعر ده. نو دا خو واضح خبره ده چې په هر شعر کې چې تخیل موجود وي، موسیقیت پکې وي، سمبولونه پکې وي او خلاقیت
پکې وي. تاسو تر دې اوسه پورې په خپلو خبرو کې د نوي لارې نوي زاوی خبره وکړه. کچرته یو څوک شعر لیکي او هغه څوک لیکي چې د خپلو حواسو درک کړی دی، لکه څنګه چې هر انسان له بل انسان سره فرق لري، نو د هر انسان حواس له بل انسان سره فرق لري، دا په خپل نه وینې؟ بالکل. دا احساسات چې
دي خپل شعر کې ده. مثلا د انسان عواطف دي او عواطف مونږ د احساساتو د لارې نه بیانوو چې احساسات همدغه پنځه ګونې احساسات دي. راځي دلته چې زموږ ټول کار همدغه احساسات دي. خو کله چې دا احساسات مونږ په نثر کې بیانوو، په ورځنۍ خبرو کې مثلا مونږ البته خپل احساسات بیانوو، کله چې مونږ یو خپل ملګري ته ټلیفون کوو، دا په حقیقت کې دا زموږ غره تنګي کې او چاته زنګ وو. دغه زنګ وهل، ټلیفون کول په حقیقت کې د یو احساس بیان دغه ته. مثلا زه په دغه ورځ خفه یم، په دغه ورځ یو ته چا باندې غوسه شوی یم، یا یو چا سره کینه کړې ده. دغه احساسات دي. زه دغه غواړم د ټلیفون د لارې، د خبرو د لارې یو بل چا ته انتقال کړم. په شاعر وظیفه مې همدغه ده چې احساسات انتقال کړي بل چا ته. خو لوښی فرق کوي. مثلا موږ د جریان کې هم د احساسات د نثر د لارې نه هم هغه کوو، خو کله چې خبره شعر ته راځي نو هلته باید زموږ عادي جریان د شعر له ژبې سره باید ډېر ژور فرق ولري. زموږ ستونزه همدغه ده. اوسنی شعر چې ده که احساسات یو غنو امدا خبره پاکستان نالش ته یو سړی نه لیدل د چکړې نه خوشیر شیر ته ده. یو سړی د مثلا ویرې ده لای خو دا ویره ته تمه مناکس کړي نه ده. دا سه مناکس کړي لکه څوک چې په ټلیفون کې چاته یو پیغام راسي یا یو خبر وړاندې کوي.
په دې برخه کې د امریکای شاعر رابرټ فراست تعریف هر وخت ماستر ګوت دریشي. هغه وای شیر هغه شای دی چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات. فکر نه کوي چې په افغان اکثر شعرونو کې فکر ترې غورځېدلې.
زه بیا په دې باور یم چې زه اصلا په شعر کې زه فکر طرفدار نه یم. زه نه غواړم چې شعر همیشه استخدام شي د فکر د رایې دپاره. مونږ د فکر د وړاندې کولو دپاره نور لوښي او ظروف لرو، لکه نثر لرو، مقاله، تبصره، نور شیان لرو. مونږ کولی شو د فکر د هغې د لارې نه مونږ وړاندې کړو. خو د شعر کار یوازې عواطف احساسات دي. مثلا مونږ نه شو کولی چې د شعر د لارې نه یو چاته نصیحت وکړو چې وروره سیګرټ مسکوا یا یو بل کار وکړه.
فکر نه کوي چې دلته د فراست مطلب فکر دی، پیغام نه دی. تاسو دا ویل غواړئ چې د شعر له لارې شاعر پیغام بل ته نه انتقالي، لیکن فکر خو انتقالي.
تاسو یو مثلا یو د ګلاب یو څنګه ده، دا د باد په غېږ کې ګوري، فقط همدغه د دغه صحنې په لیدو تاسو څه احساس کړ؟ یو څانګه ده د ګلابو یا د ریتی مثلا سرې پاڼې دي بیابان په منځ کې د شمال موجې وهي، حرکت ورکوي. دغه په مقابل کې دغه صحنه چې تاسو ګورئ، دغلته څه احساسوئ؟ دغه شعر ده، یعنی دلته ضرور نه ده چې زه ووایم کہ یا دا گلاب باید د توبو ورکل سی، یا مثلا نور اړخونه چې تاسو فکر وکور انتقال سی.
کله نا کله سی په شعر کې یوازې تصویرونه وي، او د تصویرونو تر شا څه نه وي، فکر نه کوي چې له فکر خالی شو؟
اصلا دا انسان چې د لټه شینه جوړ ده، له عقل او روح نه. عقل خو ماغه فکر ده، تجربې دي او استدلال ده او مشاهده دي او دا خبره دي. روح بیا په عواطف باندې ولاړ ده، او عواطف چې دي همدغه کرکه ده، مثلا مینه ده، نفرت ده، ویره ده، دغه شان ټول. مثلا دغه چې د انسان کله چې یو څه ګوري دا روح دغه بیرته دغه انتقال د روح ژبه احساسات دي. احساسات مدل چې هغه پنځه حواس دي. اوس ګوره، زه زما د پاره یو شی ثابت نه ده. مثلا فکر درته وایي چې دوه دوه څلور دي، خو فکر دا نه مني. مثلا زه د موسیقي وه ټوټه زما ډېر په اورېدو احساس د آرامش کوم، خو هغه بل سړی نه کوي. دغه هغه ته شاید بل شی وي، نو ځکه زموږ تعریف نه شو ورکولی. مطلب د یوې منظرې په لیدو یو خوشحاله ده، یو مثلا تېنه کرکه کوي. خو په هر حال کله چې شاعر ته خبره راځي، شاعر به دغه احساسات عین شی کټ مټ راخلي، خو لوغه یې هغه دی د تخیل د خروج وسایل باید فرق وکړي. مثلا ما یو مرکه کې ویلي دي چې شاعر باید الهام ته منتظر نه شي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی، طبیعت ته نقاشي کوي. دی له مخکې نه دی پوه ده د دغه منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي، او کومې موضوع ته باید وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې بزان څخه کوي. کله چې هلته ځي، بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه سمانه شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه سوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دی د زرغون رسم کړي آسمان.
لاو صاحب، دغه آسمان چې تاسې زرغون رنګوي په شعر کې، همدغه ته فراست د احساس فکر وایي، ځکه چې لوستونکي ته یو فکر ورکړو، تنها تصویر ورنکړو.
یعنی که چیرې زموږ تعریف له فکر څخه دا هماغه دوه دوه جمع څلور وي که نه، خو بیا دا نشي کېدلی. خو ځینې وخت موږ کولی شو همدغه فکر راواخلو، خو جامع د هنر ور وړاندې کړو. بالکل، دلته بیا کېدای شي له دغه اړخه زموږ سره موافق شي په دې اړه کې. خو زما زیات مطلب له فکره دغه فکر ده چې اوسنی دا زموږ د شعر قالب یې بیخي هغه کړی ده، دا زموږ شعر د خلکو خوا راولې ده.
له ښاغلي لهو څخه مننه چې خپل نظر یې د ښه شعر په باره کې راسره شریک کړ. لکه سیم په نوم د ښاغلي لهو یو شعر د په شخ کې.
لام هم ستاد یادونو سر زخمونه، پسینه که دباران دلام دغک به چهر تازه دی. پیڑه وشوه یارستا پرشنه لونه دا گلان حس تازه دی. اوز هم چاسمان شینوی یو شاعر پنی مشبه که بام تخیزی، او دستورو پرسینو دی لیکل شوی سترک شپاڑی. چیر تلوڑا گونده گورم یو ناچا پا یو زیارات، او یو گنه دی توتوانا هم پیداشی. تی سیوری تا د گل پسیر شنکی که د سوسن پسپین کمیز که ارغوان ارغوان که که موسکی شنده او پا اوخ کلم دیستر که لا دی هم خوگو لا سنو که منیوی. دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پا غیق که در پسیم، لکه بی مورا کبلای غک می پا غرک تیگه کی که زړه مې نه درنه سفرېږي.
شیر په دنیاګۍ کې ساری شو د شاعر پروین ملال یو شیر لدوی څخاو.
زما افغان لورکې بیګاد وستور تر سبا پوری پس پینو سپینو ځلې دون کوڅکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو یترا شلې تا ته د قلم وڅکی د خپل ټوټو یې جوړول تا ته د پانو سپینه نړۍ ښکلي بابونه سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله زما لورکۍ زما افغان لورکۍ زما دردیدلې زما معصومې لورکۍ ستا تر حیا ستا تر وقار جار شه دا تاج تخت او گدی ستا په پوړنی په لاسونه کښېږدي د سپرلي سپین ګلونه سپوږمۍ به غېږه ورکړې ښکل به یې کړې ستا د پوړنی غبرګې څوکې د وقار او سپېڅلتوب بندونه بیا به د خپل جبین د رڼا څړکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندې ترخې شېبې به د وخت ترکان اره اره کړې سپیدې بستا اوجو ته سر را چټکی د سهار مربه د سپیدو د ګلابي رخسار ښکلونه واخلي او ستا په سر به د زرینو څاڅکو تړم باران وکړي اسمان بستا د کتابونو بکس کې ستا په لاس کښونو د ښکلا او سپېڅلتوب تورو ته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي دا وخت به تیر سي دا وخت به تیر سي د زمان سن ته به ولویږي ساحل به توی کړستاله من ته د کرغمیو ډکې لپي اسمان به وخاندي اسمان به وخاندي په شونډو کې به وتاته راوړي د بوټۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه ورځې به وچې سي یوه یوه به ورژېږي لکه په مني کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د پناه غېږتې یوسي بیا به یې باد او باران د پناه غېږتې یوسي ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم زما زړه ته د درد څړکې راوړي زما اروا ځوروي نور مې دردمنه اروا مه ځوروه زما افغانې لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخۍ او د ملالې لور یې ته د نازو او عایشې شعر یې ستا د سر سپین پوړنې د ګوهر شان د تاج ستا د لمنې عفت د زرغونې د غېږې وارخطا کېږه ما وارخطا کېږه ما د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله شمه چې تته سي لوګي یې د هسک څنډو ته قدم واخلي سهار ته لاس ورکړي ورځې راویښې کړي د رڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي زما افغانی لورکۍ زما افغانی لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله وارخطا کېږه ما تلولۍ کېږه ما زما افغانی لورکۍ زما د وطن شهزادګۍ
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ډاکټر اکرم ملک زینن سبا پر خپل جرمنی پښتو ډکشنری کار کوي چې نور لغتونه ورزیات کړي. دا ډکشنری په 2009 کال کې چاپ شو. پر دې قاموس ډاکټر ملک زی شل کال کار کړی دی. د تپ ترڅنګ څنګه یو څوک وخت پیدا کوي چې داسې کار بشپړ کړي چې په اصل کې باید یو اکیډمي تر سره کړي. لشاغلی ملک زی څخه به واورو چې په اروپا کې ل رسمي کار سره سره په کوم وختونو کې پر دې ډکشنری کار کړی.
په فارغ وختو کې مې کار کړی زیاتره مې د شپې د یو لسو نه تر یو نیم بجو پورې او په ویک اینډ کې مې کار کړی او په رخصتیو کې. یعنی مجبوراً چای ویلی شي چې دا زر پانی دا چې باندې زر پانی یو زر پانی اسپانی ډکشنری دا په یوې پانی تقریبا 57 ما کار کړی 57 مې پرې لګولی
د دې ډکشنری د تالیف په وخت کې کله چې مو دا جوړول او کار مو پکاو ستونزې څه وي
ستونزې دا وي چې هغه وختو کې چې ما پایلو کې کمپیوټرونه نو او ټایپ ماشين هتا پورتو هم نو نو دا لومړی په لاس باندې لیکلی و نو دا لومړی نه ستونزه و دا کمپیوټرونه چې پیدا شول هغه د ابتدایو نو هغه کې سړی نشو کولای چې ټول د ډکشنری په یو فایل کې ولیکي نو بلکې سل سل پاڼې نو نس نو نس پاڼې بس لیکل بیا په کمپیوټر بغان شو بیا په بل فایل سړی لیکل دا ډیره بل ستونزه و او بل ستونزه دا و چې مواد نو نو لغات پیدا کول ما دل لغات پیدا کول ته جرمنی نه پښتو ته د دې ستونزه وا چې هغه د پارانو هغه وختو کې نه کتابونه وو او نه تماسونه چې ما افغانستان ته یا پښتونخوا ته ټلیفون کړی او چا نه پښتنه کوي چې دې لغات ته چې هغه ته هغه د جرمنی نه په مې او انګلیسي لغات پیدا کړ چې دې انګلیسي لغات ته په پښتو کې څه وي نو اوس لکه څنګه سنتیا پیدا شو چې اوس نو موبایل نو باندې سره عکسونه اخیستل شي د بوتو د یو ای وان لیکل شي چې موږ دې ته په پښتو کې څه وایي
کله چې ستونزو سره مخامخ شوی یاستي د ډکشنری د تالیف په وخت ځینې لغاتونه مو توضیح کړي تشریح کړي دي او کنه عکس تور خلیا سي عکسونه مور سره چاپ کړي ما متاسفانه د ډکشنری لنشته نه دلیدل
عکسونه خو پکې نه از کده کپی رایت موضوع عکسونه باید یو خوانه وخت چې اجازه وخت شي بلکې ما تاسو کړي چې د یو لغت لپاره مې معادل پښتو لغت لیکل دي خو په دې چې ځینې پښتانه افغانان د دې پښتو معادل لغت باندې هم نه پیږي بیا مې دا لغت د متشری کړی دی سره د دې چې معادل پښتو لغت هم په ډکشنری کې وو
نو کله چې ملغاتونه تشکری د ډکشنری څو مخه شو چې چاپ مکړه
یو زره پالس مخه ده خو دې کې باید هم چې 15 سره لغات پکې موجود دي خو 15 سره یو زره تشریحي مثالونه به پکې دي
ډاکټر صاحب ملک زه جن کسان پرې باور دي چې کله یو ډکشنری ولیکل شي لوی شبي بل جبتا بیا دا سرچپا کاری شاید ډیر سنسمن نه وي تاسو کله نیت لري چې د پښتو جرمنی ډکشنری هم تالیف کړئ
زما په دې چې عمر پرمختل دی دا کار ما تو کله مخکې د دوستان ته وړاندې کړ او به ولته نه د دې سنسمن کار دی سره د زوست کمپیوټر نو وخت خو هغه ولته دې دې کار وای نو زه د عمر ته اساس باندې فکر کوم چې په نو دیونه ته نه کوم چې اوس پورتو په جرمني ولیکم د لنیګ کمرغ یو بل افغان اټکسی په نام باندې هغه دا کار کوي دا نو هله دا زمسته کې هغه ته دی چې هغه دا کار پر مخ بوزي
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې دا ډکشنری مو لمړی پلاس لیکلې ده او په هغه وخت کې د کمپوزټونز وی چې په کمپیوټر ولیکل شي لیکن اوس خو د انټرنیټ زمانه دومره مخ ته تللې ده چې اکثره ډکشنری د نړۍ په نورو ژبو کې آنلاین دي تاسو دې برخې ته پام کړئ ته چې دا خپل ډکشنری په انټرنیټ کې هم خبره کوي
اوس خو دا ډکشنری د لاس کال کې چې راوته دا نو په دې د لاس کال کې د پښتو ژبه کې او په جرمنی ورکې نور نو لغات راوته دي کمپیوټر لغات راوته دي نو په دې اساس باندې څه لګایم دا ډکشنری تازه کوم لګړ ټوما نو یوازې په دومره وخت کې دا سنتري ترین سو پانې نور دا ډکشنری راټه شوې ده نو تمه ده چې په دې راتلونکو یو دوه کلو کې دا د دې ډکشنری نوې بڼه راوځي چې هغه به د ستیال له سوه نه تر 1500 مخه پورې به وي نو کله چې دا راووته بیا هغه وخت به نو دا به آنلاین شي
له ښاغلي ملک سي څخه مننه احمد شبریم په ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام کې ستاسو کوربه په افغانستان کې سیاسي بدلونونو سره په تیرو څو باندې 40 کلونو کې په بازارونو کې دودونه هم بدل شوي دي دا او دې ته ورته هندي سندرې به د سولې په کلونو کې د افغانستان د شهرونو د شلیخ په دوکانونو کې شخېدي اوس سندرې منه دي وړاندې به د دې ممانعت په اړه د پیشندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې در سره شریک کړم خدام غړی مو د شریخ دکانونو ته ورولو. په افغانستان کې نن سبا د شریخ ډیر پیژندل شوی مرکز چې لری لری خلک ورسی کامه ده. د ننګرهار کامی ته په دې راپور کې سره ځو او د شریخ پر دکانونو مو ګرځو.
د کامی لپلند تر اخون کلا پورې د سرک پر غاړه په لزګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځلی شریخ پلورنځي جوړ کړی وو او تر نورو هغه ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترینه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی. اوس وخت کې را سره ډیر مزدوران سره کار کوي. یو 1500 کیلو شو داخلم دورځي په 300 کندي واو راخلو. نو د حساب کې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشرین لرونو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کمیته د شریخ وړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ وړلو ته راغلي دي.
ولکه د خوند خو بدلته څو وي خوندور خو ډیر خوندور ده. ځکه چې هر شی څوک چې ځي چیرته د خوند او ذائقې لپاره او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده. یو د شریامین ماما شریخ دلته موږ راغلي دې د لپاره او خلک هم ډیر ولیدل چې ډیر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي او حتی د خندار نه مولیدل د مزار نه مولیدل د هرات هم شته پکې. اغه دا خبره د څه ګمان نکوم د څه ولایت پاتې چې دلته راځنه نه یاره سواله.
د عبدالباری پونوم یو تن چې لنیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغله او به کامی ولسوالۍ ته د شریخ وړلو لپاره ورغله.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو. اول خو د نورستان په صفات باندې راغلی چې نورستان ډیر ښه ځای دی او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای وو. بیا کوم چا د کامی د شریخ صفات را تکړی وو نو اوس رالو ولادات راغ صفات هم اضافه خوندور دي.
د ذکر ورده چې په کامی ولسوالۍ کې د لزګونو شریخ پلورونکو لپاره په دی ولسوالۍ کې ګڼو کورنۍ او د شیدو د پیداوار په خاطر مالداري ته مخه کړې ده. د دی ولسوالۍ مالداران وایي چې د شریخ پلورنځي او لبرکتې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
وړاندې په پاکستان کې د داسې سندرغاړي څرګندونی لرو چې په میلیونونو مینوال لري او دا په حجاب کې سندرې وایي. مخکې تر دې چې له دې سندرغاړي واورو د پښتو ژبې د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندیشنې په در سره شریکې کړم چې د افغانستان موسیقي ته لري.
کله چې دا 13 اگست زه خبر شوم چې کابل کې د حالت بدل شو طالبان په واقع راغلل نو زه اروپا کې په سفر وم. یو هنري سفر مې درلود په سویډن مالمو ښار کې ملګرو سره وم. سهار چې پاسېدو دغه خبر راغی چې هلته خو کیسه بل شان شوه. نو تاسو خای زما سندری اوریدلی وی چې مونږه زما په شمول تقریبا ډیرو هنرمندانو په دغه خپل سندرو کې د وطن د سولې الته د امن د مینې د یو خوشاله ژوند د یو هوسا ژوند یو ارزو لرله په سندرو کې داسې یو پیغام به دغه سندرو درلود تر ډیره. نو زه تاسو کینو کې چې په شاک کې لرم. زه داسې یو مضبوط تکان مې خور چې دا مونږه چې سویل د دومره مودا نو دا خو دغه بالکل ارس دغه شو یو سرچپا کیسه وشو. نو زما د پر ډیر ټکان ورکونکې یو کارو ټول ظاهر د پریشان کړی دی. یوازې هنرمندان نه زمونږ د دواړه خواو چې کوم هنرپال خلک دي چې موسیقي اوریدونکي دي یا د موسیقي مینوال دي هغه ټول دی حالت ته پریشان دي.
خو پاتې په ورته وخت کې لدی بندیزونو ورسته یو شمیر سندرغاړي له افغانستان او هنرمندان بیرته پېښور ته تللی دي او هلته لدی سره ست موسیقي بیرته واده نه کړی دوی سره یو ځای شوی دي.
هغه خو به شیبر سه وخت تخلي کنه. هغه غریبانان خو لا خپل پریشان دي. ځان ته ځای ځای ګوري لا د سرسور ځان ته ګوري. بیا ځینو سره اسناد نشته چلته آزاد ژوند وکړي شي.
د دې حلال او حرام خبر البته موجوده سه خو په دې هغه کې نه درېس کې نه یوس په دې برخه کې حکومت وکړي. لیکن ځینی مولوی صاحبان خبر پښتونخوا کې هم دا وایي سه سندري دي نه وي او ځینی په اور سره مخالفت نه کوي. نن سبا هغه څنګه دی کومه برخه درنه ده؟
او نو دا خو په خوار راځي هم دغه دوه رقم دغه دی مونږ مولایان صاحبان لرو چې یو ډیر سختي او چې نه دا دین کې دی اجازه نشته. او ځینې نور بیا دي چې هغه لږ دغه دی چې دا په یو خاص چوکاټ کې وشي بهایی پکې نه وي او داسې خبرې پکې نه چې هغه ډیر د خلکو ورته د اعتراض په توګه کته شي یا ګوته وته نیول شي. نو بیا خو دغه دی بدیت په دې کې نشته. او زه یو بل خبره کوم شیبر صاحب دا ما مخکې یو ځای کې ویلې وه دا خبره چې زه دا ځکه سندره وایم یا زه بیا په یو څه پوهه لرم د لې د تال د سور او د تال د دواړو. نو دا دواړه دغه چې دي صلاحیتونه استعدادونه دا فطري دي، دا ماته خدای پاک راکړي زما په دې وجود کې اچولي دي. نو که دا سیز دغه وی ډېر بد کم سیز وی او زه په دې یقیني یم چې دا څوک چې سندره وایي یا هنر کوي نو هغه ته دا یو نیچرل پوټینشیل دی چې په هغه کې وي، هغه په بدن کې وي، دا درنه هغه ته خدای عطا کړی وي دا یو صلاحیت. نو دا به ته بیا کاروي نو څنګه به
د خدای ورکړه ده،
د خدای ورکړه ده کنه. په دې زه خو په ډېر شکر وباسم او کوشش بس په خپل لیول کومه په خپل ځای کومه چې ما ته چې کوم خدای یو صلاحیت یو څه راکړي دي دا د خپل ادب د خپلې موسیقۍ د هغې په هغه برخه کې وکاروم یو څه ښه کار وکړی شم کنه. نو اوس په دې کې زه گنا او ثواب ته وګورم خو بیا خو بس ځای کینم او هیڅ ټک پنه شم کولی.
د هارون بچا د دې څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک کې د مثلث په نوم پروګرام کې په پیډیوي بڼه اوریدلی شئ. په دې پروګرام کې د پانی ټاپ نوم د یوې ایراني سندرغاړي نظر بیا د ایران د موسیقي او په ایران کې د موسیقي په اړه اوریدلی شئ. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو، پاکستان ته. د دې هیواد په ستر ښار کراچۍ کې مو له داسې سندرغاړي سره آشنا کوو چې مخې پټ دی، یوازې سترګې ښکاري او سندری وای.
د ایوابی پنوم پاکستانی سندرغاړي چې رب سندری وای انلاین په ملیونونو مینوال لري، خو کله چې دا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په لارو کوڅو کې ګرځي څوک یې نه پېژني.
لیاری سے تو میں باہر جاتی ہوں تو لوگ مجھے زیادہ جانتے نہیں ہیں نا.
دلیاری لدی سی میں باہر دیر خلق من پیجنی خنن سبا میں زین کسن لکه دکانداران پیجنی پختنه کوي. ایوابی کله نا کله زه د خلکو مخې ته تیریږم چې دوی زما سندرې اوري خو دوی ما نه پیژني. ډیر کله داسې کیږي
د حجاب اغوستی وي، کله تور او کله بل رنگ، یوازې سترګې ښکاري چې سندرې وایي. دوه ویشت کلنی ایوابی فرانسوي خبری اژانس ته وویل ځینې خلک په بد سترګې راته ګوري.
زه ورته وایم چې تاسو خپل کار ته فکر کوئ، څه چې زه کوم بدی پکې لکومه شوه، زه سندری وایم او په دې کې بدی نشته.
ایوابی د موزیک خونځی ته نه دتللې، دا وایي چې هر څه یې په خپل زده کړی دي او له امریکایي رب سندرغاړو اغېزمنه شوي. بیا یې د خوب له کوټې سندرو ته شعرونه لیکلي، سندرې یې له همدې ځایه ثبت کړي او د فیسبوک له لارې یې خپرې کړي.
مې تو ګنهګار مې تو غفلت مې دکھاوي کې مې بو کې دلو مې نفرت ہے حسرتی لے کے چکی خود پہ کہ میں خوش نفیس دلیلیں دو تو کہنے کو ہے بہت کچھ ہاں میں سیدھی بندی دل کی رئیس.
دا اوس د پاکستان د سندرو لډیرو لویو سټوډیو گانو سندرې ثبتې خو په حجاب کې وي. په یوټیوب کې د دې وسندره تر 13 میلیونو ډیر لیدونکو لري. دا وای دا سخت د چې دوه ډوله شوند وکړي، دا چې هم دې خلک پیژني او هم دې نه پیژني.
دا زجی رادیو دې به مجلې د پروګرام په دی ورستیو شیبو کې دا اونې د شهر پونم لنډه کې صدر تلرو. دا کیسه لیکوال محمد خالص ادیب لیکلی ده، خبرونه ته را لېشلې او خپلې تاسو ته وړاندې کړې.
هر کس با چې پورته وکتل شی به پرسته با ولرزی پر ځکه با ولوید. دکاندارانو به یخې اوبه پرې اچولې، غلی شو. له اوږده ځنډ وروسته یې بیا ځان خبرو ته را جوړ کړ. د پلاره مې پوښتنه وکړه څه کیسه ده. هغه مې پر تندي لاس را تیر کړ، تر تورو بریتو لاندې وچې شونډې وخوځولې. ګرمي ده زویه. څو کسه مې پرله پسې ولیدل، په ذهن کې مې پرې واپسې بله او بله پسې بله پوښتنه پر ځمکه د پرېوتو کسانو اړوند راټوکېده. ورو ورو باد لګي د سړک لږې مړې خاورې ټولولې. په ښار کې د ټولو کسانو پر سیرو خړګار ناست و. د پلار لاس مې په لاس کې نیولی و، یوه یوه ګوته مې پرې کشکوله. کله به چې شاوخوا وکتل له سترګو به یې اوښکې وغړېدې. ورته مې وویل، ژاړې پلاره؟
اوږې یې وخوځولې، د سترګو یې د څادر پیڅکه تېره کړه، نه بعد مې سترګې له خاورو ډکې کړې. بیا یې څادر سترګو ته ونیو، ژوره سا یې واخیسته، کتینۍ شونډه یې تر غاکونو لاندې کړه. د حرکت یې راته وویل، ځه زویا ورغبرګه مې کړه، لږ اوبه تږی یم. په همدې ځای د درېدو یې راته وویل، څو قدمه وړاندې ولاړ، له دوکاندار سره خبرې شو. په ونه تنګه په تور حجاب کې نغښتې میرمن مې له څنګ سره تېره شوه، یودم ولویده، پر څوکۍ ناست سپینګیري کوزۍ ته لاس کړ، مخ ته یې اوبه ور وشیندې. ای خواته د څو کسانو په غاړه کې ټوپک راځوړند ولاړ و. پورته مې وکتل، پر راځوړند پرې شوی لاس افکن سترګې ولګېدې. بعد تاثیر را باندې وکړ، لوېدلی وم، نور په ځان نه یم پوه شوی. یو وخت مې سترګې وغړولې، روغتون و، نیمایي سیرون خلاص شوی و. څه به درته ووایم، ښار ټوله کنډواله و، په سړکونو کم بیروبار جوړ شوی و، کابل ښاریانو تازه دمه اخیستې وه. خو یوه خبره به درته وکړم، که ولسمشر هر څنګه و، د آخري پرېکړې ستاینه یې کوم. په اوتا کې پورته شو، له درېیم منزله یې د ښار هسکې ودانۍ له نظره تېرې کړې، سګرټ یې بیا پر شونډو کېښود، د موبایل په سکرین یې کوته کش کړه، ټکلومه یې پرې کړه. کابل مې نشي د نفرت په رهبرانو پیرزو، کابل مې نشي د نفرت په رهبرانو پیرزو، هلته زما ستا لومړي ځلې کاته شوي دي.
له همدې لنډ کیسې سره دا خبرونه را نغاړو. تر بلې خبرونه زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي.
ये देख रमा समझाना